درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ تکولو سره د هغه د نامشروع کولو هڅه کړې او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغل محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره د مزار شریف ښار ته ورسید او د شاغلي نور وسلوالو مخالف فتور سره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن ننګرهار د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی ده چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونو غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ونی او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه نن سهار په 9 بجې د هند د دهرادون ښار په اندرا ګاندي لوبغالي کې پیل شو. په چا ایرلند وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. له کله چې د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبه مقام ورکړی، دا د دواړو لوبډلو دوهمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان لومړی ټیسټ سیالي تیر کال له هند او ایرلند له پاکستان سره وکړه او دواړو د سیالۍ وبایللې. نن ایرلندی لوبغاړو په ډیر قوت بیټنګ پیل کړ، خو ژر یې درې لوبغاړي وسوځیدل. دا شیبه ایرلند د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 55 منډې کړې دي. د ایرلند دوه لوبغاړي یامین احمدزی او یو هم محمد نبی وسوځول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویندوی مصطفی بالی پرون پنځشنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1300 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شول. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشه ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې روسي سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکز ده. د فرانس پرېس خبري اژانسی او خبريال وایي داسې ښکاري چې اکثره تسلیم شوي کسان ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاهانان هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پنټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شاناهان پرون پنجشنبه د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي. خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولی شي. د امریکا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان یې په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خو شانهان د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې دا راپورونه ناسم دي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 43 موافقې او 59 مخالفې رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوری غوښتون کې سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګټ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحې رد کړه. ټرمپ وروسته لدی چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو د بیړني حالت اعلان طرحې وړاندې کړه. په داسې حال کې چې خبرونه مو لوستل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند څلورم لوبغاړی هم وسوسو. زموږ تحقیقي همکار مې اشاره وکړه چې اوس بل د آیرلند بل لوبغاړی هم وسوسېدو، 15 لوبغاړی وسوسېدل. او دا په داسې حال کې ده چې آیرلند ډېرې کمې منډې کړې دي. د آیرلند د منډو شمېر 15 دی او جرلسم اوور روان دی. البته په دې لوبه کې اوورونه ډېر مهم نه دي، د ورځو خبره ده. خو په دومره کمو منډو په مقابل کې د 15 لوبغاړو سوزیدل واقعا چې آیرلند ته په ټیسټ لوبه کې بدګزار دی. را به شو خبري موضوعاتو ته. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینز ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناټو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناټو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناټو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناټو به بیا هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدل طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکي کې د ناټو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمای خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګمار. خاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیسته چې شمیر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې لسوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
یوه تصحیح هم کومه خداده چې په دیخ پرونه کې څو شیبې وروسته آزادي رادیوي مجله لرو. د نور اونۍ په نورو ورځو کې د موسیقي پروګرام لرو، خو د جمعو په ورځو همیشه په دې وخت رادیوي مجله خپریږي. خو مخکې تر دې چې رادیوي مجله در واورو، لومړی د کرکټ په اړه درته وایم چې راشد خان په یوه اوور کې په 2 توپونو سر په سر د آرلند 2 لوبغاړي وسوسول او په دې ډول اوس د آرلند 5 لوبغاړي سوسېدلي دي او 55 منډې یې کړي دي. په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د مځکې پر سر 80 کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشانوی په دې ولایت کې د مځکو او غرونو پر سر قومي لانجو او داوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دختو غرونو او سرزایونو پر سر 80 کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدې ټوپی رنگ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوی کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوی فیصله قبول کړه او دا روغې پراتون کې چې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو خګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفر خان د جرګی په سیمه کې آزادۍ رادیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سل په 90% کې کوم ته نقصان ده، دام نقصان بیا مونږ د نورځ کوم ومناله د فیصله خو په خوان سره ومناله او منو به ان شاء الله بیا داسې ایم کچا شخصي برخورد وسره اغه نه خو څوک سره خلصيږي نه کوم شخړه خلص شوی.
سپینکې چلای خوشاله للمی او ستر سم هغه هواری او غریزی سیمې دي چې د ګربزو یک دنوالو او د شمال نورځ پرې څوزر په خپل کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجه تر 80 کلونو ډیره مدته را شوې ده.
دا غلنجه چې دوه تقریبا 80 تر 85 کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاده ځکه چې نارضای ګربز چې دی د 2 سره لکه 2 ورینه دوی ورینه په منځ کې لنجار. هیڅ ډیره شاده ځکه چې ګربز نارضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتیا لري. دا داس دلکه د یو کیر لنجه چې حل شوی دا سند دلکه د کومې ترمنس چیلنج حل شوی.
خوست واری حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت لري وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنس 15 لوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې مارا ټولې کړي دي او 15 داسې شخړي د قومونو ترمنځ موجود دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصرالدین بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنځ پیروانی موم دغه 2 میاشتې کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه ستونزې د حل خبر هماوري.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنی وای چې قومي لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوی او د حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې چې قومونه د نړیبرګ په امنیتی وزوندې جوړ تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وقین ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزه باید حل شوی وای.
خوست یو قومي او دودي ټولنه ده. ډیری قومونه په خپلو کې د ځمکو غرونو غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري، او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کیږي، خو د نامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډیره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي، او حتی زرګونه کورونه او نورې پخی آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په غو کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورورګلوي، او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې با لند کې سا ويده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه د چی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو،
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیتا د تایر زلاند ډیپلوم شوه نظم واورو.
اس پر لید ایک خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چل تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
دا پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مدرن وسایل لوځي جنگي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې موږ چا باندې تیری نه کړه همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دلې نیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکنو نه راپاتې زمونږ کره یعنی اوس هم شته دی او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه یعنی اوس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکنو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
کچه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیلیا تری بیا کړ کلری او وایي چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل هم د تور استعمال دی. هغه وایي
کچه هم تور از موږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانا او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی موږ په د بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او کدنه د تورو په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارولی کیږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر خکول فضا ده که تاثیر تو ایتی دغه دی پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله دا شاعری څومره تاثیر لري
بیخی لري ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکی ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکیه کلام داسې ده، زه وایم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی څه خبر ده؟
نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دیته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سئ چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری وکه پښتو کوم شعر و، ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پښتو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر پښتو کې شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
وو. لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړ هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم په د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې څه فور شاید ډېر تفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چاق به دې نه یې درته لیکلی، مال نصب ده ما لیکلی دی.
یعنې دومره یو قوي شعر وه؟
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه د ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ، او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چا ډېر د ما په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هم هغه لږ یې راته ووایه.
یو مصرۍ د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته، ښه غزل وایي بلبل، له دغه ځای شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده دیمو گری کور مخی تا پروتو.
اتما دی ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دیمو گری کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که باز ما پاقی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان دسی و دوی به اور بلاو کنه، یا به کوچه جوش پی توده و یا به دیکه و خب په زرها و خلق بلده تله. نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگر چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راورو سلدن بیا ما یو اثر په نوم ده کشده یولی که
لایق صاحب. یو زیل تاسو بکتا کسه کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شاعری هست لیکوالی هست، نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا و با و مرغان و ده شاین کنه، اوز که دیگه پاک لارو توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پار استاسی یو کور تا تارقلی؟
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ور ترسوی و زه خوشحال نوام. ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه ده افغانستان لجدایی نمک تر منصد سوی و ده کتابونه چه روز تا ما اخبار رکله، مثلا یه کتاب ده ما ده چه اگه نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده ما اگه شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی.
اوز که تاسو لخپل تجربه را تو وی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شیان کومې خبرې باید په نظر کې ونیول سي؟
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دی چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم، ممکن په مدت یو پنځه څلوېښت دقیقې یو ساعت.
کومې خبرې نظر کې نیسي کله شعر لیکې؟
هېڅ هېڅ، الهام څه شی دی؟ څه شی غواړي؟ لکه تاسو چې کله کله تیږي سئ، تاسو د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ، تنده څه شی ده؟ ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم، تنګ یم. په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي، شاید د شعراو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري. مثلا زه ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر زلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یې ووهه، دې هلک صابه راولي، د دې یوې غریبي کورنۍ و چې دی ولوېد، ما را منډې کړې، خلک را ټول شو، د ده وینې بهېدې، دا صابه چې دی اخیستي وو کور ته، دا د وینو سره هغه شو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم، او وینې او صابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس. کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقعه نه وي، تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه، او ته یو څه ولیکې. دغه ښکلی اسمان هغه برج چې زه اوس وینم، اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي ریږي، همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یادي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس صیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه. تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه. څو چې ژبه د پښتوي زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه. نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه.
څام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبيعي آفات نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده، 15 ډیر کال کېږي
چې موسیقي کې.
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي، څومره غزل به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی، شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل تر زونه ویلی دی، خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه ویلی. لکه دی کی ترس بز تاس داسې یم چې موسیقي نه دا سندر خو ما ډیر ویلی دی، خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونز به موږ ان ترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینې مونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه. دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه اغاستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داسې یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړیر محترم سړی اوړیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی هغه نه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقی په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علی خان د عاشق علی خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نومونه راته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علی خان استاد برکت علی خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علی خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی نوې پورې موږ د هغه سره شاګردانو د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر ریښې د استاد د مرګ نه بعد چې هغه خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د هغه خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دی که خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې نو د هغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غوز د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مستون ابو علی خان استاد نه غوسته او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شوی نه دی یا راوت نه دی د لامل سره
ما ډیر ځل ما نه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر ځل ما دا خبر کړم یو خبر چې زوکه ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینه و ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړی سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې دا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي په خپل مسیر په خپل لار روان دی شمالی جان په خپل لار روان دی زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته دې ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو، میټینګ کوو، دغې د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي نه چې تاسو سره اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره بناستي، موږ سره مشورې کړي دي، پلار سره بناستي، هغه پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډېرې خبرې داسې شاید په داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیري بیل دی دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مای چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوږ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلک یې را کله وتی دي او ما په سوچ غوتې مو تیم په والی جی ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپي دی او کبل څه نه ما شمالي جان د پاره د طرز وکړ.
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي؟
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل ډیره مزیدار وکړلم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو خه ځان غواړم چې خو کمپوزر شم، خو موسیقار شم او کوشش مې دا دی خو موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به وایو.
ډېره مننه.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
زرپانا ویده وګړي. نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تابه ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه. یو یې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نااشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته هک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه.
هماغسې سر تمبه یې وویل، موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ږیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبی اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکارندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سحرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکارندوی غوري د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکارندوی دی چې د غور وو او پلار احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګه لیدل کېدل. په خپل ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستې ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون و او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر و. داسې ښکاري چې ښکارندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری و او هم د دیوان خاوند دی چې د ده له دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یوه پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغوني پښتانه کې وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دوه د لخرو يرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت لامل یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه، دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی جونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله چلنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خاپونه د لوګو دي، پلیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، که خوب وینم. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلې د خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. دا سپرلې د خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی، په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوه، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوه له غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوس یې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه. لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کان نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبور غر غرو د شور ندی خبر سرو لمبور غر غرو د شور ندی خبر